ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د ورځې 10 بجې سوې دی. وی بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلم چې د تخنیک چارې رامین کاکړ مخکې وړي. د یو ساعته پښتو خبرونه تر ډیره موسیقي د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې سوې ده. خو له هغې وړاندې راپور کورنیو او بهرنیو رسپانو ته کتنه لرو. و باوری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د بې پولې ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشتي برچي کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیک حمله وه. د پلخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوی. او د آزاد اروپا د آزادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچي کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند ستماتیک حمله وه. فریدریک بونت پرون د مه په 15مه په دشت برچي کې له دې روختونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روختون د ځایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ډزې کړې دي. د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روختون د ځایشګاه له برخې سره د بې پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برچي کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سل بستریز روختون حمله وکړه چې د دوو تازه زیږیدلیو کوچنیانو په ګډون څلور ستنه پکې وژل سول. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس درلودل رد کړی دی. د پلخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سو. په پلخمري کې دا حمله پرون ماښام سوې ده. د ازادي راډیو د خبریال په حواله ملا عالم د افغانستان د حکومت له پلویانو وبلل کېده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په یو سراچه موټر کې راغلي وو. د ملا عالم د کور مخې ته ډزې کړې. دوه تنه یې په دې ډزو کې وژلي دي. یو ملکی او بل سیمه ییز پولیس دی. دوه پولیس زخمیان شوي دي. بشارت وویل چې د وسلوالو یو تن هم وژل سوی او نور لسمی په تیښته بریالي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې حمله کې د ملا عالم دوه زامن هم زخمیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان د حمله پړه د حکومت پر وسلوالو مخالفانو وراچولي. حکومت وسلواله ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دواړه مشکوک کسان پر موټر سایکلو د پلی عالم ښار ته ورغلي وو.
د نه بجو په شاوخوا کې دوه تنه انتحاریان چې پر موټر سایکل سپاره ول پلی عالم ښار ته داخل شوي ول. د ازادۍ بیرغ چوک سیمه کې پلان یې درلود چې بیګنا وګړي په نخه کړي چې خوشبختانه د اولې حوزې پولیسو یاد انتحاریان په نخه او وروسته له منځه وړي.
احمد زیول چې په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی په ابيبان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو تن ټپي سوی. د غزنی د والي بیان وحید الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د سرفراز په کلی کې سوې ده. جمعزاده ویل دي چې کوچنیانو په ماین لوبې کولې او ورباندې چاودېدلې. د هغوی عمرونه د اتو او لسو کلونو ترمنځ ښودل سوي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په غور کې د ملي امنیت ادارې یو مامور او دغه ولایت د جنایي مدیریت یو کارکونکی او یو ملکی وګړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. په دې ولایت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل دي چې ناصرګند وسلوالو کسانو پرون ماښام په دې کسانو حمله کړې. حمله د غور په مرکز فیروسکو کې سوي. د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش دا خبره د ازادي راډیو ته تایید کړې. خو د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه یې ډډه کړې. هیڅ کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د آزاد اروپا او آزادی رادیو دو همکاران چې په بلاروس کې د کرونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه سوي دي او یو بل سخت ټپي سوی. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر جیمی فلای پرون دا خبر سخت خواشینونکی وباله او ویلي دي چې تر دې بل بد خبر نه شو رسېدلی. ډایریکټر ولادیمیر میخایلو فیسکی درویس کلن او دغه انجینر ماکسیم شپګویس کلن او هغوی دواړو په بیلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره روان و چې په ټکر کې مړه سول. له هغوی سره درېیم ملګری لیبو زیموتس و 28 کلن دی او په سخت ټپي حالات کې دی. د بیلاروس د پلازمېنې مینس په یو روغتون کې بستر دی. د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت نه تمدیدوي. د اعلان سوي بیړنۍ حالت موده د مې د میاشتې په 23مه پای ته رسیږي. د ګرجستان صدر اعظم جورجی ګاخای راپرون وویل چې حکومت به له ولسمشر او د هغه هیواد له پارلمانه د بیړنۍ حالت د تمدید غوښتنه ونه کړي. ګاخره یې وویل چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي. په ګرجستان کې د مارچ د میاشتې په 23مه نیټې ګرز بندیز اعلان سوی و او دوکانونه، رستورانتونه او لوی مغازی بندې سوي. په ګرجستان کې د کرونا وایرس 600 مثبت پیښې ثبت سوي، هلته له دې کبله 12 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې وویل، دا یو ساعته پښتو خپرونه تر ډیره موسیقۍ د سندرو میلمانه ځانګړې خپرونې ته ځانګړې سوي، خو له هغې وړاندې راپور او ورځپاڼو ته کتنه لرو. اوس هم د سر موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. زلمی خلیلزاد دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرنس خبریالانو ته کړې. ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبرې نه دي سوي، او په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو حملو پړه پر داعش ور اچولې. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاد ویلي دا به ډېره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاد دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرنس رسنیو ته کړې دي، خو هغه نه دی ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پر څرنګه او کومه نیټه خبرې کیږي. هغه همداراز ویلي چې ډېر ژر به د دې لپاره چې د تشدد د کمیدو او د بندیانو د ازادۍ خبرې چټکې سي سفر پیل کړي، خو نه دی ویلي چې دوهې یا کابل یا دواړو ته ځي. خلیلزاد ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په اړه چې ټول اړخونه برخه پکې ولري مثبتې خبرې اورېدلې دي. د افغانستان دننه د حکومت پر جوړښت، سیاسي اختلافونو او د طالبانو د بندیانو په خوشی کېدو کې سستی د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته ځنډ پېښ کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس دا ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو یعنی د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې پیل کېږي. په واشنگتن کې له دیموکراسۍ او د دفاع د نړیوال مرکز څیړونکي بل روجو له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای باور نه لري چې طالبان به پیوښ پکې په دیموکراسۍ پلوه ډله بدل شي او د افغانستان له حکومت سره به یو ځای شي.
The Taliban is not overnight going to become some democratic group.
Taliban په ورسره کې په داسې دیموکراتیک ډول چې دیموکراسي په غوښته کوي چې او له حکومت سره یو ځای نشي بدلېدلی. دا ډول به د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي تر څو چې د اسلامي امارت د جوړولو سیاسي هدف ته ورسیږي. دې کبله دا معامله یعنی د امریکا او د طالبانو موافقه بل هر شی کېدای شي، خو د سولې معامله نشي کېدلی. سره له دې چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د موافقې او برخه وه، خو داسې ګڼل کېږي چې طالبانو په خبرو کې د خپل موقف د کلکولو لپاره حملې نه دي کمې کړي. په همدې حال کې د داعش وسلوالو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو حملې جاري ساتلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده شوې. د یادونه ورده چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغانستان حکومت د یو اړخ په توګه نه و شامل شوی. خلیلزاد په کابل او ننګرهار کې د وروستیو حملو په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د سې شنبې په ورځ په کابل کې پر یوه روغتون په حمله کې ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل شو او په همدې ورځ په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړی برید وشو. د کابل د حملې پړه چا نه ده منلې. طالبان وویل چې په کابل کې حمله دوی نه ده کړې. په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت داعش واخیست. زلمی خلیلزاد پرون وویل چې د امریکا له نظره د داعش وسلوالو دواړه حملې کړې وې. د افغانستان حکومت د طالبانو د فعالیت په اړه له خلیلزاد سره متفاوت نظر لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح که څه هم د خلیلزاد نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې دا چې ځینې کسان د طالبانو پر دروغو باور کوي او په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش پر خیالي ډله وراچوي سادګي کوي. امرالله صالح پر ټویټر لیکلی طالبان خپل لاسونه او خپل ضمیر د هغو ښځو او ماشومانو له وینې نشي پاکولی چې په کابل کې په خونړۍ حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ تر حملې وروسته پوځ ته امر وکړ چې له دفاعي حالته ووزي او تهاجمي موقف خپل کړي. زلمی خلیلزاد مخکې ویلي وو چې د داعش وسلوال هڅې کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موقع خرابه کړي او د سوریې او عراق وضعیت ته ورته فرقهیي تشدد رامنځته کړي.
د کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو ته ډېوی نادر کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په هیواد کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو د امریکا، افغان حکومت او طالبانو څرګندونو په اړه لیکلي دي. د هشت سو ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي یو ځل بیا د تېرې اونۍ لویو خونړیو پیښو ته په اشاره لیکلي چې خلک باید د وروستیو پیښو اصلي عاملین وپیژني. نوموړی زیاتوي دولت لا هم د وروستیو بریدونو ترسره کوونکي طالبان یادوي. طالبان بیا د کابل او ننګرهار د وروستیو بریدونو په اړه هر اړخیز څېړنو باندې ټینګار کوي. داعش ډلې هیڅ کوم نظر نه دی وړاندې کړی او امریکا بیا د وروستي بریدونو لاس په داعش ډلې پاکوي. نو خلک باید پوه شي چې اصلي کیسه او سناریو څه ده. آیا دا چې امریکا د طالبانو ډله په حق یادوي او یا حکومت د ډیرو امتیازاتو اخیستو په لټه کې دی؟ سرمقاله لیکونکي دا خبره چې امریکا لخوا د کابل او ننګرهار پیښو پلار په داعش ډلې اچول شوي د اندېښنې وړ بللې او لیکلي دي که رښتیا هم دا بریدونه داعش ډلې ترسره کړي وي نو افغانستان له طالبانو سره له سولې وروسته هم د جګړې له خطر سره مخ دی. د هشت سو ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي د دریو سناریوګانو وړاندوینه کړې. لومړی دا چې امریکا غواړي له طالبانو سره له توافق وروسته دا ډله له هر ډول ترهګریز پیښو ترسره کوونکو قطار څخه وباسي. دویمه دا چې حکومت د سولې راتلونکو مذاکراتو کې د طالبانو امریکا له خوا اصلي لوری وګڼل شي، پر طالبانو فشار راولي. او دریمه سناریو به دا وي چې رښتیا داعش ډله پیاوړې شوي او د حکومت هغه څرګندونې دروغ دي چې ګواکې دا ډله یې له منځه وړې ده. په ورته وخت کې بیا هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي د افغان حکومت په پلوي کرښې تورې کړې دي. سرمقاله لیکونکي په هیواد کې د ټولو خونړي بریدونو ترسره کوونکي او د سولې پروسې په وړاندې خنډ رامنځته کوونکي طالبان یاد کړي دي. د هیواد ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د طالبانو وروستي وحشت ولسمشر غنی اړ کړ چې امنیتي ځواکونو ته امر ورکړي تر څو د طالبانو او نورو تروریستي ډلو په وړاندې تعرضي حالت خپل کړي. د سرمقاله لیکونکي په وینا افغان حکومت باور لري چې د کابل، ننګرهار، لغمان او پورستیو کې د ګردیز ښار پوځي محکمې او مستفیت ته څیرمه طالبانو موټر بمبري ترسره کول په دې ټینګار کوي چې دا ډله سولې ته لیوالتیا نه لري. نو ځکه ولسمشر غنی په کابل کې د ځانګړو عملیاتو د کمانډو په قول اردو کې د وینا پر مهال له ټولو امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول کمانډو وغوښتل چې طالبانو ته یو ځل بیا خپل قوت ورښکاره کړي. سرمقاله لیکونکي په دې هم ټینګار کړی چې امریکا او د افغان حکومت نور متحدین باید د طالبانو پر دغه ترهګریز حالت او د هغوی لخوا د سولې لپاره هیڅ یوې پرېکړې نه منلو ته پام وکړي او پر دې ډلو او د دې ډلو تر شا ولاړو هیوادونو باندې فشار راوړي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه کېږدي. له دې پرته له طالب او ترهګرو ډلو د سولې هیڅ تمه نشي کېدای.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
ګارډین تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې سولې ته هیلې په شوي دوه ښکاري. ورځپاڼه د پنجشنبې په ورځ په ګردیز ښار کې د طالبانو موټر بم برید ته اشاره کوي چې پکې پنځه ملکیان او لږ تر لږه یو عسکر ووژل شول او په لسګونو تنه ټپیان شول. ګارډین لیکي دا لومړی برید دی چې په یوه ښار کې طالبان وروسته تر دې کوي چې په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کړی دی. ورځپاڼه